افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستان، زما ژملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو چې په ترڅ کې اوري د بشري حقوقو فعال ډلې د افغانستان په قانونو کې د کارګرانو حالت سخت اندېښنې وړ بللې دي. همدارنګه مل دې هم خبره و چې د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په دوه جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او د کار او ټولنیز چارو وزارتونو کې لښته اداري فساد څخه پرده پورته کړې. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ اختلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه پکې 10,000 وسلوال وژل شوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې له بندي سره ناوړه چلند شوی. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیا صافی ناورو.
تمدا چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو په پارک پلس میلمستون باندې د حملې دوه طرحه کوونکي نیولې، او په غور کې د بختر بانک د څنګ مسول د پولیسو د پیسو د غلا په تور ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په پارک پلس میلمستون باندې د حملې دوه طرحه کوونکي نیولې دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی وایي چې دا دوه تنه نیول شوي کسان د حقانی شبکې غړي دي او له میدان وردګ او کابل ښار څخه نیول شوي دي.
دو کسان ته دې اړه مونږ ول چې اول غلام عزیز نومیږي چې د صلاح الدین په مستعار نوم مشهور او دویم عبدالوکیل. دوی ټول خپل آمدګي د حقانی ترادر ډلې یو تر قومندان قاری عبدالله په چانس په نوم مشهور د پېښور کې دوی رهبری لاندې جوړه کړې.
نږدې درې اونۍ مخکې یو شمېر وسلوالو کسانو د کابل په پارک پلس میلمستون باندې حمله وکړه او د بهرنیو اتباعو په ګډون 14 تنه یې وشل. د بلخ په مرکز پلخمري کې د ملي امنیت د بخوانی مشر امر الله صالح په مشهد د روان د سبس ډلې لزګونو غړیو نن له پاکستان سره د استخباراتي حقوق لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبس د دفتر مسول آرش رستین ازادي رادیو ته ویل چې له پاکستان سره دا ډول حقوق لیک به افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دلیل پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف د تفاهم لیک سره مخالفت څرګند کړي. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړي او ورته ویلي چې د رستنیدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به د دغو مهاجرینو موده تمدید شي. په پاکستان کې افغان کډوال اوس د روان 2015 سم کال تر پای د اوسېدو اسناد لري. او په غور کې د بختر بانک د څنګ یو مسول د پولیس د پیسو د غلا په تور د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو. د غور د استیناف سرنولي رئیس ګل احمد حیدری ازادي رادیو ته ویل چې د دې بانک رئیس زبیح الله وغوښتل چې یو سل سلویخ تر امریکایي ډالر او 25 میلیون افغانۍ د سو نورو کسانو په مرسته بهر ته انتقال کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ویل کوم ورځ چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په 13 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. بلینکن په پاریس کې د ائتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې ویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی، خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته درې کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه یې 9 میاشتې تیرې شوي. د سې شنبې په ورځ امریکا او د ائتلاف نورو شلو هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ائتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازم مرسته نه کوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې له بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو ځورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایو نه ځوړند شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی. امریکایي چارواکي وایي پاکستانی تبعه مجید خان چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 مترو وروستي حملو له تنظیمونکي خالد شیخ محمد سره یې کار کاوه خپل وکیلانو ته ویلي په زندان کې ورباندې جنسي تیری هم شوی. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای وای خان په زندان کې د نخړو اعتصاب کړی و او په زور ورباندې د مقعد له لارې خواړه ترزیق شوي و. د امریکا د متحده ایالاتو د باسټن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. دا سړی د باسټن ښار په روز لینډل ګاونډ کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی شپږویشت کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیسو د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ورنږدې شول په هغوی د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیسو ویلي رحیم پیژندل شوی مشکوک و او امنیتي کسانو ته یې ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور یې کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړ و چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړې. امام ابراهیم رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې دینی عالم او مشر دی دی هم ویلي ورور یې له خپل پلار سره په ټلیفون کې خبرې کولې چې پولیسو وواژه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. په لوهانسک سیمه کې د اوکراین د حکومت مشر هنادی موسکال وایي دوه زاړه کسان چې خاوند او میرمن ول نن سهار هغه مهال وژل شول چې د سپرلی موټرې د هاوان په ګولۍ ولګېد. موسکال وایي دا پیښه د جنگ له جبهې څخه 40 کیلومتره لرې شوې. په دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو یاغیانو ویلي په یناکیف ښار کې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله یو ملکی سړی وژل شوی او یو بل ټپي ده. په دې حمله کې 40 کورونه زیانمن شوي دي. د اوکراین په شخړو کې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې 6400 کسان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې په اساس 6 کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایي شورا د پخوانیو دوو غړو او څلورو اجرایي رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی. په دې کسانو کې د فیفا پخوانی مرستیال رئیس جاک وارنر چې د ترینادا تبه ده او د اجرایي کمیټې پخوانی رئیس نیکولاس لیوز چې د پراګوای ده هم شامل دي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سیپ بلاتر پرون د اداري فساد د ادعاو له امله استعفا وکړه. د سویس پولیسو د می په 20مه د فیفا وتنه چارواکي د امریکا په غوښتنې د اداري فساد په تور نیولي وه. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې باسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخه لوړه درجه 28.4، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 16.2، په مزار شریف ښار کې باسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخه لوړه درجه 30.5، په هرات کې اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 14.2، په جلال آباد غزنی ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 15.22، په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 28.1، په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 28.3، او په بامیان ښار کې د تودوخه لوړه درجه 28.15 اټکل شوی ده.
دوستانو نجیبا زمان واچی د هوا د حالاتو اټکل دروازه و تر اوسه پوری په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو تفصیل زموږ ویپانه کې کتلی شي azadiradio.com مو د ویپانه پته ده. وړاندې د موضوعات او ریپورتونه لرو. دا اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ورسونې ګډې کمیټې په دوه جلا ریپورتونو کې د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لښته اداري فساد نه پرده پورته کړې. د دې کمیټې یو غړي نن ویل
شاوخوا 12 کسان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملي شورا د اوسنۍ او پخوانیو وکیلانو خپلوان دي چې کار کوي.
په دې اړه ریپورت لرو. همدارنګه مو د بلخ د والي له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصلح کولو ملاتړ کوي چې د حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړای شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ژمنه کړې چې د کورنیو بې ځایه شوو او په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لارې بمومي. د بشري حقونو فعال ډلې د افغانستان په قانونو کې د کارګرانو حالت سخت د اندېښنې وړ بولي. دا او د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه اوري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا د سه شنبې په ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو سره خبرې کړي. همدارنګه په پاریس کې پرون هڅه کېده چې په یو کانفرنس کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ دریس سرګن شي، خو د دې نښې په زغرده لیدل کېدي چې توکمیزو او مذهبي اختلافونو دا مبارزه تر اغېز لاندې کړې ده. دا بشری حقوقو ځانګړی پروګرام او مخکخه خزي هم په دې یو سات کې اوریدل شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په دوو جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لښته اداري فساد نه پرده پورته کړي. د دې کمیټې غړو د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ول په دې رپورټونو کې په یادو وزارتونو کې د کسانو د استخدامولو پروسه څېړلې. دوی وایي په دواړو وزارتونو کې پراخ فساد موجود دی. ویلي دي چې وازی د کار ټولنیزو او شهیدانو او معلولینو د چار وزارت کې هر کال 530 میلیون ډالر پورې هایفومل شوی. مرزي احمد زین نور تفصیل راکړي.
د اداري فساد پر وړاندې د سرنې او ارزونې ګډې کمیټې د ځل د بهرنی چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو د استخدام پروسه سیړلې او وایي چې د دواړو وزارتونو په دې برخه کې اداري فساد موجود دی. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ د دوه جلا راپورونو په خبرولو سره په کابل کې وویل چې د استخدام په پروسه کې حکومتي چارواکي او د ملي شورا غړي نفوذ لري او خپل کسان په دندو ګماري. د اداري فساد پر وړاندې د سرنې او ارزونې د ګډې کمیټې اجرایي رئیس راشد بهروز وایي قومي مسایلو او مداخلو د استخدام پروسې ته زیان رسولی دی.
شاوخوا 12 کسان د بهرنۍ چارو په وزارت کې د ملي شورا د اوسنۍ او پخوانۍ وکیلانو خپلوان دي چې کار کوي. د ته ورته څلور تنه نور چې د پخوانیو وکیلانو ورونه یا خوندې دي همکار کوي. همدارنګ و تنه نور هم د اوسنۍ او پخوانیو چارواکو کسان په دغه وزارت کې دي. دغه ټول کسان په کلیدي پوسټونو کې کار کوي.
خغلی راشد ویل چې 3,450 ډیپلوماټیک پاسپورتونه په غیر قانوني ډول هغو کسانو ته چې په شرایطو برابر نه دي صدر شوی چې د نموړي په خبره لږو پاسپورتونو څخه د شخصي مقصدونو لپاره استفاده کیږي. نموړي زیاته کړه چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون هم په بهرنی چارو وزارت کې د مقررېو له پروسې شکایت لري. ومغختل په دې اړه د افغانستان بهرنی چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د یاد وزارت چارواکو په دې اړه له سوالو ډډه وکړه. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سرنې او ارزونې کمیټې نه یوازې په بهرنی چارو وزارت کې د حکومتي چارواکو او د ملي شورا د غړیو له نفوذه پرده پورته کړه، بلکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو په وزارت کې هم د میلیونونو ډالرو د ځای کېدو په اړه ریپورت خپور کړ. د دې کمیټې رئیس یمات رابیو ویل چې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې وی مافیایي ډلې یاد وزارت له ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی ترابیو ویل چې د دوی د موندنو لمخې هر کال په دې وزارت کې له 530 میلیونو ډالرو پورې پیسې شخصي جیبونو ته ځي. نوموړي زیاته کړه چې د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ د ماشینو پروسه پیچلې ده او د بډو اخیستو ته زمینه برابره کړي. په عین حال کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په هغه وزارت دا ډول اندېښنې تاییدوي، خو وایي د پیسو د ځای کېدو په اړه خبرې بې اساسه دي. د دغه وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
بله شک اندېښنې موجودې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل شوې. دا مهال د وزیر صاحب د سل لومړیو کاري ورځو په پروګرام کې دا هم ده چې یوه کمیټه جوړه کړي چې غړي به یې د وزارت له چوکاټ څخه بهر وي. دوی به په مالي برخه کې چې اندېښنې موجودې دي څېړنه کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په بیلابیلو وزارتونو کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکول کیږي، بلکې له دې څخه وړاندې هم ورته راپورونه خپره شوي دي. د چارو کتونکو وایي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د استخدامولو په پروسه کې حکومت باید جدي پروګرامونه په نظر کې ولري، سو د فساد ریښه په ټولو دولتي ادارو کې له منځه لاړ شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بشری حقوقو ډلې په افغانستان کې د هغه کارګرو وضعیت سخت اندېښنی وړ بولی چې په قانونو کې کار کوي. په افغانستان کې ډیر قانونه په فنی توګه نه راسپړل کیږي او د کارګرو لپاره د خوندیتوب هغه معیارونه په پام کې نه نیول کیږي چې په نړیواله سطحه باید د کان کیندونکو لپاره وکارول شي. له کابل پرې د صفی الله ستانکزي راستولی رپورټ اورو.
د بشری حقوقو د دفاع او تحقیق دلوي د افغانستان په قانونو کې کارګران په داسې یو حالت کې دي چې کجدي پاملرنه ورته ونشي یو لوی ناورین رامنځته کیږي. د ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په قانونو کې هیڅ ډول قانون او معیار نه مراعت کیږي او کارګران په ډیر بد وضعیت کې کار کوي. د دې ډلې رئیس عطا الله خان د چهارشنبه پر ورځ خبري لاندې ته ویل چې د قانونو په برخه کې ظرفیت نه دی موجود او د کارګرانو ژوند ته هیڅ پام نه کیږي.
زمونږه تحقیقاتي ټیم تقریبا څلور ولایتو ته لاړ او هلته یې شپږ مادنه وڅېړل. تقریبا شپږ سوه کسانو سره یې مصاحبه وکړې. موږ ته دا په ډاګه شوه چې په مادن کې کارکوونکي په ډېر خراب وضعیت او شرایطو کې کار کوي. حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب او وسایل نشته. ظرفیتونه ډېر ضعیف دي. مهمه موضوع د اطفال واسې په مادن کې موږ وکتل چې کم سنه ماشومان دي کار کوي.
ښاغلی عطا الله زیاته کړه که څه هم د دوی تحقیقات په رسمي قانونو کې ترسره شوي، خو چارواکي باید د ټولو کارګرانو د ژوند او ظرفیتونو د جوړولو او د قانوني استخراج برخو ته ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د دفاع او تحقیق ډله په داسې حال کې په قانونو کې د کارګرانو په ژوند اندېښنه ښکاره کوي چې څو واره په قانونو کې د چاودنو او د قانونو د رالوېدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د دغه مرګ ژوبلو د یوې تازه بېلګې په توګه شاوخوا لس ورځې مخکې د سمنګان په شباشک کان کې د ګازو د خپرېدو له امله د 50 کارګرانو مړینه یادولای شو. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وای د قانونو په برخه کې په خاصه توګه د قراردادونو لپاره ظرفیت نه دی موجود او نور زیات ستونزې هم په ځای پاتې دي. د اوت شاه سبا د چهارشمې پر ورځ په ولسی جرګه کې ویل چې هڅه کوي د قراردادونو په اصلاح سره تخنیکی ستونزې هوارې کړي او ورسره د کارګرانو ژوند هم خشي.
قراردادای معدن قراردادای بسیار پیچیده است د دنیا.
د قانونو قراردادونه په ټوله نړۍ کې ډیر پیچلي وي. زه واقعا تاسو ته وایم چې ظرفیت نه لرو. د قانونو په برخه کې باید هیڅ سپټ نه ټول افغانان باید پری خبر وي. مونږ به اصلاحات له وړو قانونو پیلو کتیروتنی هم وکړو په وړو قانونو کې بوي. د افغانستان څو نسل بیرانز نه وړي. دا په ټولو قانونو کې یو قاعده ده. کله چې قرارداد کوي په دې معنی نه ده چې ټول پیسې به ترلاسه کوي. تر ټولو لومړی به د امکاناتو مطالعه تر سره کوي. خغلی سبا هم در از ویل چې تر دې په خوا د قانونو په ډیرو قراردادونو کې د کان چاپیریال او ټولنیز پرمختګ ته پام نه دی شوی، خو له دې ورسته به پام کې نیول کیږي. کارپوهان هم ټینګار کوي چې د افغانستان قانونه دغه هیواد لوی شتمنی جوړوي او د کارګرانو د ژوند په ښه کولو سره به اقتصادي ستونزې له منځه ولاړې شي او هم به د اقتصاد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزیر ویلی دی چې د هیواد دننه د بیزای شو او همدارنګه د هیواد بهر افغان کډوالو د سنزو د هواري لپاره به هڅې وکړي. نو مولي چې نن د خپل راتلونکو سلو ورځو پلان ترشه کوو په دې اړه څرګندونه کړي. له کابل پرې نور تفصیل د یوسف خان زدران پر رپورت کې ورو.
په داس حال کې چې د هیواد دننه کورنۍ او په بهر کې مېش افغان کډوال د خپل ستونزو ژر تر ژره حل غواړي، د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وای د کار لومړی سل ورځې به تر ډیره په سرویګانو تیر شي. سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبه په ورځ د خپل سلو کاري ورځو پلان لرسنیو سره شریک کړ او ټینګاري وکړ چې د کډوالو د ستونزو د اساسي حل لپاره به منظم ناستې او پریکړې وکړي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رول مهم دی. نوموړي وای د کورنۍ او بیزای شو پاړه دقیق ارقام نشته او د دې کار لپاره به په ټول هیواد کې یو سروې وکړي چې د کډوالو شمیر او ستونزې مشخص کړي.
ضرورت دره کې مو یو طرز عمل
د دې اړتیا د چې موږ یو کاری طرز عمل ولرو او په دې ورځو کې موږ په هغه کار کوو. د دې طرز عمل تر جوړېدو به موږ د کډوالو د عالی کمیسون غونډه ولرو چې ان شاء الله د کډوالو د هغو د بیرته راتګ او د بيځای کېدو د مخنیوي لپاره به پروګرامونه د حکومت د غټو سیاستونو په نظر کې نیولو سره وکولای شي چې اغیزناک کارونه تر سره کړي.
نوموړی وایي په سلو ورځو کې به د وزارت د ستراتیژیک پلان کار وروستۍ کړي. د وزارت د کارکوونکو کارونه بارزیابی کړي او په اروپایي هیوادونو کې د میش افغان کډوالو ستونزو به د هغو هیوادونو چارواکو تر غوږو ورورسوي. ښاغلی بلخي وایي د پاکستان او ایران سره یې د کډوالو په برخه کې ګټورې ناستې کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي چې په دې هیوادونو کې د افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي افغان حکومت ټول وزیران مکلف کړي چې د سلو ورځو پلان له خلکو سره شریک او بیا خلکو ته د ارزونې حق ورکړي. افغان ولسمشر د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح د پیل په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په هرو 25 ورځو کې دا موضوعات تعقیب او حکومت ته نمرې ورکړي. بلخوا د ولسي جرګې د کډوالو او راستنیدونکو کمیسیون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت تر ډیره وروستي او غټ کارونه په پیل کې نیولي.
زده کنا دی وزیر تعهد کوي چې زه دا کارونه کوم. په دې باندې دا ستونزه نه لیږي. په دې چې دا تیار لستور لسکاله کېږي دا ستونزه او مشکلات شته. په لومړی سلو ورځو کې زما په نظر دلته په خپل کور کې حداقل امکانات باید د مهاجرو لپاره جوړ کړی وای. دوی ته یې حداقل د مځکې هر ولایت کې یو شرط یا یو پروژه یې ورته لاس لاندې نیولې وای.
نوموړي وایي ژمنې او سروېګانې تر ډېره وخت ضایع کوونکي وي او خلک یې نتیجه ژر نه ویني. له دې سره په کور دننه او له ګاونډیو هېوادونو وطن ته راتلونکي کډوال هم وایي چې په سختو ګرمیو او بې سرپنایۍ کې ژوند تېروي چې د ژوند ډېر لومړني مواد ورته په اسانه نه رسېږي. دوی وایي حکومت باید لومړی په کور دننه د دوی غم وخوري او بیا په اوږد مهال کې په پلانونو او ستراتیژیو جوړولو وخت تیر کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې ښه دا ده هر څه بنسټیز پیل شي او په راتلونکو سلو نورو ورځو کې هغه څه ته کار وشي چې خلک یې سر له اوسه د کېدو غوښتنه مطرح کوي.
دوستانو اوس هم یو بل ریپورټ راخلو. د بلخ سرپرست والی وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړي. حتی محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله پلوي کول اوس د حکومت دواړو مشرانو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دوی په خپل منځ کې صداقت نه لري. عصمت ساروان په دې اړه ریپورټ لري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حکومت پر مشرتابه انتقاد کوي او وایي چې مشران په خپل منځ کې صداقت نه لري او کارونه یې نمایشي دي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کاوه ریوټرز خبري آژانس ته وویل
مشکلاتی عمده کې باید حل شوه کې نشده.
مهم ستونزې چې باید حل شي خو حل شوي نه دي. د ملي یووالي په حکومت پورې تړلې دي. نه غواړم چې د ولسمشر یا اجرایي رئیس نوم یاد کړم. ستونزې په مشرتابه پورې اړه لري او څرګنده ده چې واک د چا دی. دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې صادقانه کار نه دی کړی. ټول کارونه یې متاسفانه نمایشي دي. دوی ته پکار ده چې د نمایشي کارونو په ځای په ورورګرلوۍ، دوستۍ او رښتینولۍ کې له یو بل سره همکاري وکوي او په خپلو ژمنو کې صداقت ولري.
صادقانه کار وکړي، د تعهدات خود صادق بوده باشن.
د بلخ سرپرست والی دا څرګندونې یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د دغه ولایت په زاري ولسوالۍ کې د یوې چکی مؤسسې نه افغان کارکونکي ووژل شول. د بلخ په گاونډي کندوز ولایت کې له سپانډي یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې ځایي چارواکو د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ته مخه کړې ده. په کندوز کې په وسلو د ملیشو سنبالولو ځینې خلک اندېښمن کړي او دا ویرې پیدا کړې ده چې بیا به پر سیمو خپل سری وسلوال واکمن شي. ویل کیږي چې په حکومت کې ځینې پخوانی مقتدر قومندانان د ملیشو د مصالح کولو ملاتړ کوي. خو عطا محمد نور وایي یوازې په هغه صورت کې د ملیشو د ګمارلو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل ستونزې حل نه کړي.
ما طرفدار یم چې قوای مصالح افغانستان حمایت شوه.
زه د دې طرفدار یم چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وشي، په وسلو سنبال شي، تکمیل شي، که مجاهدینو ته اړتیا وي د اردو او د افغانستان د وسلوال ځواک چوکاټ ته راشي. دا تر دې شته چې موږ له قانوني چوکاټونو بهر جوړښتونو ته مراجعه وکړو او نوی شان رامست کړو. زه د دې خبرې پلوی نه یم، خو که حکومت ضعف لري او داسې کار هم نشي کولای زموږ خلک وژل کیږي، ناامنی زیاتیږي، لکه څنګه چې جګړه انتقال شو شمال ته راغله. که توجه نه کړه بیا د ولست راټولې دوه د مجاهدینو د پاسون ملاتړ کوم. عطا محمد نور د ناامنی د زیاتیدو یو علت د دفاع وزیر نشوالی بولی او دغه وزارت لپاره د معصوم ستانکسي نومونه نامناسب بولی. معصوم ستانکزی له نومونې وروسته د دفاع وزارت د سرپرست په توګه کار پیل کړی دی. ښاغلی عطا وایي چې معصوم ستانکزی پوځي صلاحیت نه لري او نه یې د سولې په شورا کې کومه بریا درلودلې ده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په سلګونو کسانو په برما کې پر مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو خلاف مظاهره وکړه او لنډیوالې ټولنې د بشري حقوقو سازمانونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو یې غوښتل چې په برما کې د پرتو مسلمانانو د زورونې مخه ونیسي. د دې مظاهرې په اړه زموږ خبریال رهولان وری رپورټ راکوي چې د مظاهره چیانو په نارو پیلېږي.
مظاهره د مسپخین په دریو بجو د دم کلی له لوی جماعت پیل شو. د اسداباد په خار کې لګرزیدو وروسته د شهیدانو په چوکي د ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار لاریون کوونکو ته په خپل خبرو کې وویل دوی چې په برمایي مسلمانانو د هغه هیواد د حکومت ظلمونه ګوري چې څوک ژوندۍ په ورسو زول کیږي، څوک په تورو ټوټه ټوټه کیږي او یا هم ژوندۍ خاور لاندې کیږي، خو د اسلامي نړۍ مشرانی په چوپه خوله سیل کوي چې دا کار هیڅ با احساس مسلمان ته د منلو نه دی.
او د کونړ با غیرته با شهامت ځوانانو ټولو لسو په دې خاطر مظاهره وکړه چې د برما په مسلمانانو دغه ظلم ختم شي.
هغه د بشر حقوقو له نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو او نور مشرانو وغوښتل چې باید په برما کې د مسلمانانو وژنې او زورونې ته د پېټکې کېږي
او په بشري حقوق باندې دا غږ دی د لاړل شي د برما د خلکو غم دی وکړي او د ملل متحد نه موغختل چې په دغه ظلمونو د غور وکي او د دغه مسلمانانو د پوره توجه ورته وکي. بشیرته د برما په دغه مسلمانانو ظلمونه دوام وکي. د کونړ ځوانان ټول با غیرته با شهامت اولس د دې اراده کړی دا چې موږ بخپل لارینو ته دوام ورکړو.
قاری یاسین ازادي رادیو ته ویل کوم کسانو او ډلو چې په اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو په خلاف ټوپک راخسته او خپل ورونه وجني ورته پکار دي چې د خپل وسلو مخه برما او فلسطین ته واړوي او هلته مسلمانان د نورو لظلمونو وشغوري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف وایي چې پاکستان په هیڅ هیواد کې نیابتي جګړه نه دکړي او نه به کوم هیواد ته اجازه ورکړي چې د پاکستان پر ضد نیابتي جګړه وکړي. نو مولوی همدارس په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کامیاب بللې وای دا کړی چې اوس په د پاکستان خاري سیمو کې ترهګر په نخ کړی. تفصیل په خبره زموږ د خبريال زبیح الله شفق پر رپورت کې.
د پاکستانی پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان په نورو هیوادونو کې د نیابتي جګړې خلاف دی او نورو هیوادونو ته هم اجازه نه ورکوي چې په پاکستان کې نیابتي جګړه پر مخ بوزي. نوموړی همداراز وایي زموږ دښمنان غواړي چې په پاکستان کې د تروریستانو په مرسته جګړې ته هوا ورکړي او دا هیواد بې ثبات کړي، خو د تروریزم د مخنیوي او ځپل لپاره زموږ حوصله غښتلې دي. د پاکستانی پوز وړاند جنرال اسم بجوا د چهارشنبه پر اس خپل ټوئیټر پاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې جنرال شریف تا سرګندونه په یو پوزي پونتون نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې د وینا پر مهال کړي. د پاکستانی پوز لوی درستیز نورو هیوادونو ته په پاکستان کې د نیابتي جګړې د اجازه نه ورکولو په اړه د سرګندونه ترغی ورسته کړي چې د هندستان د دفاع وزیر تیرونه ویلي چې هیوادي اړ دی چې د تروریزم د مخنیوي او ځپل لپاره تروریستانو کاروي. نو بلې خو د پاکستان حکومت د هند دفاع وزیر پر دغه سرګندونه اندېښنه او خود او تورې ولګاو چې په پاکستان کې پورستوي تروریستي پیښو کې د هندستان د استخباراتي ادارې لاس دی. په ان هغې کې د پاکستانی پوز لوی درستیز روان کال د اپریل پر 14 نیټه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې غواخ کړو چې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي ادارې دی په بلوچستان کې لاسوهنې لاس واخلي. جنرال شریف همداراز افغان پولیسو سیرما په قبایلي سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو ډاډ خوړلې او ادعا کړې چې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پراخې بریاوې ترلاسه کړې دي. د هغه په خبره په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د زربیاز په نوم پوځي عملیات بریالي شوي او اوس دغه تروریستان دونه خکولو وارد دي چې د پاکستان په خاري سیمو کې پټ دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو تروریستانو پر ضد پوځي عملیات کامیاب اعلان کړي چې په دغو سیمو کې لا هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري چې هر ځل پکې ګڼ شمېر ترهګر وژل کیږي. د شمالي وزیرستان قبایلي سیمه د القاعدې او حقانی د وسلوالو تر څنګ د افغان او پاکستاني طالبانو او همدارس د ازبک جنګیالیو تر ټولو پیاوړی مرکز انګیرل کېده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پکې د تیر میلادي کال له جون راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې په شمالي وزیرستان کې تر 2000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نتورک له منځه وړی او د دې سیمې اتیا سلنه برخې له ترهګرو پاکه کړې، خو د پاکستان د دفاع او پوځي چارو کارپوهان بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې عملیات پای ته ورسیږي او له سیمې څخه بې ځایه شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شي.
دوستانو بلخوا وزیرستان ته څیرمه د خوست ولایت چارواکي وایي دوی بنن د هغه بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي د سره صلیب ځایي دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي. په دې اړه رپورټ وروسته خپرو. خو اوس 4:30 بجې شوې. جانقا له کوزه په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
په غور ولایت کې د باختر بانک د څنګه یو مسول د پیسو د غلا په تور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د غور د استیناف څارنوالۍ رئیس ګل احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې بانک رئیس ذبیح الله غوښتل چې 140,000 امریکایي ډالر او 15 میلیون افغانۍ د څنورو کسانو په مرسته بهر ته انتقال کړي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو یا معتادو کسانو په درملنه کې په سلو کې یو لږ زیاتوالی راغلی. دا خبره د دې وزارت وزیر سلامت عظیمی نن د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ ولایت کې د یوې مرستندویه موسسې د نهو تنو کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا سفارت وایي د پیپل ان نید موسسه د افغانستان لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل لکه موږ ورځې چې د امریکا په مرشه ایتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په 3 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. د اوکراین پوز وایي بلتون غوښتونکي وسلوال هڅه کوي چې د یاګانو تر واک لاندې دونیتسک ښار کې د ټانکونو، هوانونو او پولیس ځواکونو په ملتیا د حکومتي ځواکونو د سنگرونو پر لور پر مخ لاړ شي. او د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو. له هغه ځای څو سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د کرکټ د انټر کانټینټل جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان ملي ټیم د سکاټلند له ملي ټیم سره د لوبي ډګر ته وځي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی و چې د افغانستان او سکاټلند سیالي ته ضرورت ترسره شوی وای، خو د ډیرو ورشتون لقبله یاد سیالي نن ورځ ته وځنډیده. د دې شورا د معلوماتو لمخې دغه شل اوره سیالي به چې په سکاټلند کې ترسره کیږي څلور ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر وایي چې د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د لمنځولو په هدف یو کمیسیون جوړوي. فهیم هاشمی دا خبری نن د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د حل په اړه یو کانفرنس کې وکړه. په دې کانفرنس کې د بیلابیل ولایتونو څخه ښځینه ورزشکارانو ګډون کړی وو او خپل ستونزې یې له اړوند مسولینو سره شریک کړې. له ښځینه سربیره نارینه ورزشکاران هم کله ناکله د ستونزو څخه شکایت کوي. وروسته خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیفلټر وایت د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایی راپورته شوه له ریاست استعفا کوي. فلټر پرون په زوریخ کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې یو فوق العاده کنګره به هر څومره چې ژر کېدل شي راو بلل شي چې د دې پر ځای دې څوکۍ ته بل شخص وټاکي. فلټر چې ولس کاله د فیفا د مشر په توګه دند مخته وړي د غراز ویل کڅ هم دې په دې ورستوي کې د وی بلی څلور کلین دورې لپاره وګوره شوی وو، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو لمړتنه نو برخمن. د اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې ناویا کلن فلټر د څلور کلنی دورې لپاره د فیفا د مشر په توګه وټاکل شو. د مې په 8مه د سویس پولیسو د فیفا و چارواکي د امریکا لخوا د رشوت اخیستلو د تورونو پر اساس ونیول. د خبرنو پای.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی بنن د هغه بهرنۍ وسلوالو خواو شاد دیر شمولي سره صلیب نړیوالې کمیټې ځای دفتر ته وسپاري چې د دې ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وشل شوي. له خوست پر موضوع د نجیب الله لوخیل ریپورت اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواو شاد دیر شو هغه بهرنۍ وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تیرې پنجشنبه ورځې راپو دیخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په مساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبه ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل چې
د مساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنان لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواري شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نام نهاد ولسوالان او د هغو بعضې نام نهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د مساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټې او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي، مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړې دي. د مساخیل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخیل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي، په پوستونو هم ډزونه کیږي او هلته وسلوال مخالفین ځکه زیات دي په منطقه کې. د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چېرته په عامه ځایونه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال ډزونه کوي. په لارې کې بمونه ایږدي. د 1300 کې په مساخیلو کې په بعض سیمو کې حتی د جنخیلو په بتاته کې بعضې وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو ته رسېدلي دي.
د مساخیل د ورسوالۍ قومي مشر حمید منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼو او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼو پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دواړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل کچیر ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د حکومت مخالف ځواکونو په پرمختګونو سره د دغه هیواد د واکمن رژیم تر پوځي فشار لاندې دی. وروسته له هغې چې د بشار الاسد حکومت د سوریې په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړي نو خپل ځواکونه یې د لویدیځ لور ته متمرکز کړي. په دې اړه فریبا ظاهر یو رپورټ لري.
لڅلور کلونو راهیسې د سوریې حکومت ته مختلفو توندلارو، اسلام پالو او نور مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلور کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشر لسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټول ادلب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبل لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولای سي د خپل متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمیدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویټرز خبری آژانس پر راپور کې دا هم ویل سوی چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ورورسیږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سیشن به پر ورځ ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیز به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویټرز خبری آژانس زیاتوي که څه هم د لویدیز او سوریه ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیز هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ترسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د ازادي راډیو ده. د امریکا یو چارواکي د سیشن به پوره زومنه لاچی د دوی واستازي پیغام کې د حوسی شیا غیان سره خبرې کړې، ولکې دا خبره د دې لپاره شوې چې د ایران په ملاتړ حوسی غیان وهڅوي چې په شنیف کې د یمن جګړې د ختمېدو په اړه جوړیدونکو خبرو کې ګډون وکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په یو بل ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو منلی چې په یمن کې له حوسی شیعه یاغیانو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماری هارف وایي دغه هیواد یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د یمن جګړې د شکیلو لور لاستازو سره چې حوسی یاغیان هم پکې شامل وو په عمان کې خبرې کړې دي. دغه مذاکرات د دې لپاره سوي چې حوسی شیعه یاغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي. ټاکل سوی د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې په منځنیو اونیو کې په ژنیف کې ترسره سي. تمه وه چې د یمن د سولې خبرې د می میاشتې په 28مه نیټه وسی، خو تر پیلې دوه یوازې څو ورځې د مخه دا نیټه لغوه سوه او د یمن د سولې لپاره یې د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې. په دغو جګړو کې د مارچ میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې امریکایي استازی آنی پیټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی، غواړي د دغې ستونزو شکیلې خواوې د ژنیف په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي. د خبرې داسې مهال کېږي چې امریکایي خبریال کیسی کامس چې په یمن کې له حوسی شیعه یاغیانو سره بندي و، خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی. په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشنبه په ورځ دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د عمان لمشر څخه مننه وکړه.
یسرونی ان اشکر جلالتو
خوشیم چې د عمان لمشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره په یمن کې د یو بندي امریکایي وګړي د خوشی کېدو په برخه کې مرسته کړې ده. کیسی کامز د یوې پوځي اډې پر وختون کې د عمان د ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی. د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم.
وشکرا جزیلا لكل المواطن العمانيين.
متحده ایالات وروسته لاغه له حوسی یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سیشن به پرځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکمون د حق غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشري مرستو د رسولو لپاره باید اوربند وسی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د می د 28مه نیټې مذاکراتو د ځنډیدو له کبله خوښنی وشوده. په عمان کې یو ډیپلوماټ ویلي چې حوسی یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباری باید ودرول سي او بشری مرستو پر سوالو کې شته ځانټ پات لري. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سیشن به پورز خبرداري ورکړ چې په یمن کې د ماشومانو د خور ځواکۍ سطح په نړۍ کې تر ټولو لوړ ده. یو بل ډیپلوماټ چې د نوم له شودلو یو ډاټا کړي د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې شاید د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر 10مه نیټه پیل شي.
دوستانو په همدې رپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرامونو ته راځو. لومړنی 19 پروګرامو اساسي بشري حقوق دي، ورپسې مخکخه خزي چې د مخکخه خزو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی، لیا دمه باسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.96 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اورېدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خپرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سوو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمدزی سمیل مدی. احمدزی صاحب محترم، ښه راغلاست.
ډیر مننه
ښاغلی احمدزی صاحب. د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یوه اداره کې د جنمنسو کسان د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افراد او اړوند باندې چې د هغوی د یوې ادارې د غیر قانوني کړنونه زیانمن شوی دی، یعنی ضرر لیدلی، دغه کسان کوی شي چې د خپل د زیان د جبرانیدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوه وکړي، د هغه ادارو په اړوند، د هغه کسانو په اړوند چې د هغو په د اعمال په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوهم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژنیږي چې دغه تضمینېدل، یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنه کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ونه ویني، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون یو 15 ماده همداسې یو ماده ده چې که چیرې د دې په خاطر د ماده په قانون کې ځای پیدا شوی ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري، په امن کې ژوند وکوي، او دوی داسې مسؤول نه وي چې هیڅ ادارې ته، هیڅ حکومي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي، که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډېره مننه احمدزی صاحب. تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډېره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بیل دینه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، د ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دا ویني. په دغه حالت کې دای کوشي چې دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د ځمکې د تصرف ویسته د یاريزه او ارشي خپل هغه ضرر چې لیدل هغه تر لاسه کړي. په بعض حالاتو کې انسانان معنوي زیان ویني، مثلا یو کس ته اتومات د پولیس له خوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د دوسیه محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې حکم کې دی د مجرم په صفت د باصلت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپیژندل شي، د پولیس د رسنو لارنه د قاتل په صفات یاد، مختلف په صفات یاد، یو رشوت اخستین په صفات یاد، اختلافات په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچيري تشريعي د رسنوي د لارنه، د رادیو د لارنه، د تلویزیون د لارنه، یاد د رسپانو د لارنه، د دې شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په دا په ټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفي یا د یو مختلف په صفات معرفي یا د یو رشوت خور په صفات معرفي د زیان ویني، یعنی د دې شخصیت په داسې حالاتو کې که چیرې بیا دا شخص د نه تحقیق کېږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالاتو کې دی کوی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني دینیو کې په اربان باندې د تر رسیدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه د دعوا وکړي او خپل جبران د خساري وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې موږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بیل دینه چې محکمې پرې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا بکرم په تاسو والا یا په دالاس والا
وبنه لرو موږ حکومت خیښ لرو چې موږ دوه بو بندوبست
کړی فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
بیا هم شرغلست احمدی صاحب تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامای داوا وکړي یعنی هغه کسان چې بې ګناه زیانمنسوي وی عریضه وکړي او په دې اړه شکایت صف کړي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې صف کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي
ډېر مننه اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو پنځم ماده کې داسې حکم شوی چې کچېر د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړونه زیانمن کیږي zarar ویني هغه کوشي چې اړوند محکمو ته دوی مراجعه وکړي په محکمه کې اقامه دعوا وکړي اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمه ته کچېر یو شخصي هغه اقامه دعوا کوي محکمه ته باید داسې یو تقنینی سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې د هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کړونه ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي متاسفانه په د اساسي قانون په 15 ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي د اقامت دعوا وکړي ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسله یوې محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري چې یو مثال درته ویلی شم په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط کال په کال موږ تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب د نظامی عملیاتو په پا پایله کې وژل کیږي هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قوا او د غیر قانوني کلونه د خپل کورونه د لاس ورکی یا کور تخریب یا هغه د ځمکې اصلاح د منځزي یا یو د فامیل غړي له منځزي د دې څنګه ته د ملکی تلفاتو او د ملکی هغه کسانو په اړه چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې به موجبه د دې د فامیل غړي له منځتلی دوی کور له منځتلی دوی باغ له منځتلی دوی موټر له منځتلی یا بل دوی ملکیت تخریب شوی ده دا یو قانون په افغانستان کې شتون لري چې دغه په باندې زی سلاوی محکمه حکم د جبران خساری وکي زایل لمندم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفقیدو په خاطر او د 15 ماده افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده د عمل کولو په اړوند باندې په دغه اړوند زنګړی قانون زرتزر جوړ شي تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډیر ځات شي او دولتي ادارې خپل کړنې په ډیر سنجش او دقت سره ترسره کړي
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک الله مو ملس
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کله مو کوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن له مشن سفر سره ده د غوړي چې ژورنالیسټ شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیسته ده لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي د څه جایزه اخیسته او پر راتلونکو کې څه غوړي چې نور څه حاڅي وکړي له مجانې شنسب ژورنالیزم مو څنګه خوش کړي
دا زموږ د وړکتوب نه هیله و چې زه ژورنالیسټ شم ځکه چې ما وختل چې د دې لارې نه ډیر زیات فعالیت وکم ځکه چې پوهېدل ما چې دا میډیا چې د ډیر زور لري او د خزو د لپاره او نورې ستونزې چې دي دا حل کوم
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغه کې زده کړی وکړم
میډیا مې خوښه ده چې غواړم چې ټي وی میډیا ورته وایي چې هغه د هغه د لارې نور هیوادونو ته لاړ شم او ډاکومنت حقيقي ډاکومنټي جوړ کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې موږ په ټولنه کې دي دا خلکو ته وخیمه
څه فکر کوي د افغان میرمنو او جنو لپاره کوم شې تاسو په ذهن کې شته کوم خاص شې په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې
بلې مو دا ستونزې چې موږ په ټولنه کې دي دا په حقيقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې په حقيقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو خزو غږ ورسومه او د دې په حالت باندې نړۍ پوي کومه او دا ستونزې چې د موږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي، دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم، هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ تاسو؟ خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړئ؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، په سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم. مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیرته خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوې؟
بلې، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالت مې څرګند کړ په دوه مختلف ټولنو کې، چې کله دا خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوي کیږي. نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه ته دا په دې پوهه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطر دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپل لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چیرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو سومیا شمخ کې یو غونډه وجهانی سیبا او نور لویان راغلي وو، به هغه ما هم غونډه په دې غونډه کې برخه واخیسته. په یو وړه خاطره مې جهانی سیب نو هغه مې ورته ویل، نو دغه سی په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ د خو ادبي غونډه وو،
په نور سیاسي ټولنې دي، دلته چې البته سویډني ټولنې دي، چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه، چېرته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپیشلی سیره خلکو ته وړاندې کوم، پښتنې رانه کیږي، ځوابونه ورکوم، او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو. او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغې په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی، په هغه کې هم فعال ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لار ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ؟ کافي تجربه لرئ په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي؟ څه فکر کوئ که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا 100% ډیر لوی تحصیل لري، او زما یوازنی هیله هم دغه ده، هغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدئ دغه زمونږ افغان خویندې د جګو دیوالونو شاته مه بندې کوئ، پرېږدئ چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږېږي.
لمشان صاحب، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندۍ اوسئ.
ستا شاشم کے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے وطن بندے دے پاندے دکھنی مشکو کے وخیے در تگوری دے ملگری بوری دے ملگری دس بھگ میں پتا مینا رن سوری دے ملگری خدائے وطن من نو مینا دب پوری دے ملگری تن کے دکھاورے پیسہ چن کے دکھاورے پیسہ چن کے دکھاورے دو ہم نے دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام